جامبار نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوي چې دا جامبار ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توی منی مای که در تا زهر و کاروان پروگرام رو خود را غیورانده لند خبرونه. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ریچل ویزن د سیمه ییزو چارواکو له قدر راپور کړی چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد په اړونده مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله د پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي چې د دریو تنو مړو موندل شوي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو د غراس د ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. بل پلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو سیلابونو په افغانستان کې د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستانه ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د ترخه موسپین بولدک له لارې وطن ته راستانه شوي. پاکستان له خپلې خاورې د تېر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. او د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د زابل د امیر روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله راپور کړی دی چې دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولس ښځې دي چې د درملنې په موخه نږدې روغتون ته وړل شوې دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولونو رعایت په افغانستان کې د زیات ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابې چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشې موادو جوړولو نږدې یو نیم سل کارخانه ویجاړې کړې دي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدې به صفر است که قاچاق از دهی راستا ما
په افغانستان کې د کوکنار او کخسه پردنیسی شوې دي. موږ د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هم خپل کوښښ کوو.
په یو بل راپور کې بوابې چې یو تازه څېړنه ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
و تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه جوانان په تیر بیا میرمنی چې چرس د بلې نشي سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې نشي مواد ولې د بدن درې د لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کول اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشئی مواد د بدن د ریکتیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورتوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
نه خو من نه سبزه دا کار نه کوم، تاسو بس نه یاست پوه شوي.
تر دې خوښه چې زه د یو وره تلاشی کوم.
دا د کمانډان سره تلاشی مکه سبدا
خواه نه تا څه شي دي.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر اونۍ کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو تر سلو ډیری کارخانی ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کارخانو کې د نشئی موادو جوړولو ترڅنګ د نشئی موادو جوړولو لپاره کیمیاوي مواد هم پروسس کېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د کیمیاوي نشئی موادو د تولید دوام خطرناک کار بولي او وایي کله دې موادو سره مبارزې ته ډیر پام ونیسي د جوړولو اندازه به نور هم ډیره شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په ورستي میاشتو کې په افغانستان کې د نیول سو نشي مواد په ډولونو کې د کیمیاوي نشي مواد اندازې ډېر سوې ده. دا نشي مواد چې په افغانستان کې جوړ سوي د دې هیواد بیلابیلو ښارونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت تازه ویلي چې د نشي موادو د جوړولو څو کارخانې ویجاړې کړې دي. د یادولو وړ ده چې په دې کارخانو کې تر ډېره حده کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا شیشه جوړېدل. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو نظامیانو په تېره اونۍ کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشي موادو جوړولو 123 کارخانې ویجاړې کړې دي. په دې لړ کې 1 کارخانې په نیمروز، 14 کارخانې په فراه، 3 کارخانې په هرات او 9 کارخانې په غور ولایت کې تخریب شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی امکانات لږ دي او دا لږ امکانات د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې لګول کیږي.
کشتی خشخاش در افغانستان نزدی به صفر است. کی قاچاق از دهی راستا ما؟
پا افغانستان که ده کوکنار و که خصه پردنیسی شویده موگ ده نشه مواد و ده قاچاق و ده مخنوی لپاره هم خپل کوخخ کهو موگ حسه کهو چیز موگ ده مبارزی کچل ورشی او پا بش پرده ول ده نشه مواد و ده قاچاق و مخوانی ورشی ده کار دیر وقت واری او زموگ امکانات لگ دی. موگ تر ده محال ده کوکنار و ده کخ ده مخنوی لپاره کوخخونه کردی دی. تر ده روستا به انشالله دیر حسه و کرو چی نشه مواد قاچاق نشی او پا بش پرده
قاچاق هم صورت نگیره و ممنوع اعتقاد کامل به وجود بیه.
لدیه کارخانو څخه 3 لیتر تیزاب و مان بوتی رنگ او بیلابیل لاسی کیمیاوي مواد لاسه سوي چی د کیمیاوي نشي مواد په جوړولو کې کار ځنی اخستل کېده. که څه هم د طالبانو حکومت خپلواکو بنسټونو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي مواد وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور هم نه دی خپور سوی. خو په وروستش کال د دې سازمان یو راپور وښودله چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو جوړېدل په چټکۍ سره ډېریږي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو مسلې ته ډېره توجه کړې او له دې فرصت څخه د کیمیاوي نشي موادو مافیایي ډلو ګټه اخیستې ده. دې ډلو چې پخوا به یې تاریخ قاچاق کول اوس یې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته پام اړولی دی ځکه چې د دې ډول نشي موادو قاچاق ډېر اسانه دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي په قانې معین ډاکټر ظفر په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید مسله خطرناک بولي.
تریاکو سره خو مبارزه وشي خو نور خطر مواد هم کېدلی شي یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي هغه خپل یو درد سر دی.
د اروپایي ټولنې د نشي موادو ایوتیا د څارنې ادارې په وروستي راپور کې ویل سوي و چې افغانستان د کیمیاوي نشي موادو د تولید په سرچینه او اروپا ته د دې موادو د قاچاقو په لار اوښتی دي ځکه ډیری نشي مواد د ایران او پاکستان د لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت هم په دې وروستیو کې دعا کړې چې افغانستان ته له د باندې څخه ډیری هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي نشي موادو جوړولو نږدې 1.5 کارخانې ویجاړې کړې دي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور درو چې یو تازه چیرنه خي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودی مخه نشي او جسمی شکل یې هم غیر منظم کوي. دا چیرنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان په انتون کړي خي د چرسو نشه د دې سبب کې چې د معتاد مور په نس کې ماشوم کافی وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیر بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغیزه کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینات چې د چرسو نشې کوله د 101 اویا هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشې یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزن ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا طبقه
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس د بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. د غډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزوري سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریمان نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورسي ډېری یې جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلي ماشومان یې هم ډېر نارامه او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبر ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلې چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کل د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او انده چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورن اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کوي زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تریاک را کزای چې په دغه کې خطر کوي.
مغز دمون خراب کو، ورډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو.
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د انسان د وجود توازن له منځه وړي او په نتیجه کې د لاسونو، پښو او سر د ریږدېدلو سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدېدلو لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د غستونزه پیښوي، نشه یي مواد معمولا د بدن کوم غړي په ریګ دراولي، د نشه په کوم پړاو کې د معتاد لاسونه او پښې ریږدي او د بدن د ځینو غړو ریږدېدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې د ځینو کسانو د بدن غړي ریږدي.
لومړی عصبي علتونه، مثلا یو نوع عصبي ناروغي چې د فارکنسونیزم په نامه یادیږي، په دغه مرض کې هم د بدن غړي اکثره لاسونه پښې او سر رفیږي. بعضي رواني ستونزې لکه انزایټي یا ویره، ډپریشن، دا هم د بدن د غړو د ریږدیدو سبب کیدلی شي. ستونو کې چې کومه غده ده، تایرایډ په نامه، دغې ناروغۍ کې د بدن غړي خصوصا لاسونه او زړه رپیږي. همدارنګه د ډوپامین کمښت او د اسټایل کولین زیاتوالی، دا هم د بدن د ریږدیدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد که هغه د اپین خاندان وي، مورفین، کوډین، ټرامادول، هیروین او همدارنګه الکول او نور نشه یي مواد، د دوی استعمال او قطع کېدی په یو دوم دواړه، دا هم د بدن د ریږدیدو سبب کیدلی شي. او بعضی عصبي دوایانې دوی هم د بدن د ځینو غړو خصوصا د لاسونو، د زړو، د پښو، د سر د رپیدو د ریږدیدو سبب کیدلی شي.
تاسو د بدن د ریښ په لاملونو کې د نشه یي موادو یادونه هم وکړه. نشه یي مواد ولې د بدن د ریږدیدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد په څو میکانیزمو یا په څو میخانیکتونو د بدن د ریږدیدو سبب کیږي. اول دا چې خپل بازل ګنګلیو یا بازل نیکلیو ورته وایي چې کوم د مغز په منځ کې واقع دي، او د دوی وظیفه دا ده چې د بدن حرکات کنټرول کړي. نشه یي مواد اول په مستقیم ډول په دغو بازل ګنګلیا یا بازل نیکلیو باندې اغیزه کوي او د دغه هستو د ربیدو سبب کیږي. په نتیجه کې د بدن د حرکاتو د غیر موازنی او یا د رفیده سبب کیږي. بل دا چې زموږ ستاسو توازن د سیریبیلم یا د دماغ اصغر وظیفه ده، نو نشه یي مواد په سیریبیلم باندې هم بد اغیزه کوي یا دماغ اصغر باندې بد اغیزه کوي، د هغې د تخریب او خرابیدو، د هغې د وظیفې د کموالي سبب کیږي. یعنی نشیانو ته فکر وکړي کاږه واږه رواني. بل دا چې نشه یي مواد د ډوپامین د چې یو نوع نیورو ترانسمیټر دی یا یو نوع پیغام وړونکی دی عصبي، د دې د کموالي سبب کیږي چې هغه کله کم شي هم د بدن د غړو د ریږدیدو سبب کیږي. همدارنګه نشه یي مواد د اسټایل کولین چې یو بل نوع نیورو ترانسمیټر یا پیغام وړونکی دی، د زیاتوالي سبب کیږي او په نتیجه کې د بدن د ریږدیدو سبب کیږي. د بلی خوانه همدا نشه یي مواد د ادرینالین د افراز او یا د اټونوم سیستم د تغییراتو سبب کیږي، یا د اټونوم سیستم یا خودکار عصبي سیستم د تیزوالي سبب کیږي. په نتیجه کې د زړه ریږدیدا، د پښو د لاسو ریږدیدا کسته پیدا کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د بدن د ځینو غړو د ریږد سبب کیږي؟
ټول نشه یي مواد د بدن د ریږدیدو سبب کیږي، خصوصا الکول یا شراب، اپین او یا د اپین مشتقات لکه هیروین یا پودر ورته وایي، مورپین، پیکیډین، پنتازوسین، همدارنګه ټرامادول، برین سټیمولنټس یا مغز پاروونکي لکه کوکاین او یا ټابلیټ کاچ ورته وایي، دا یا شیشه ورته وایي. ټول نشه یي مواد د بدن د اکثر غړو خصوصا د لاسونو، خپو، زړه او د سر د رپیدو او ریږدیدو سبب کیدلی شي.
د نشه په کوم پړاو کې د معتادینو لاسونه او پښې ډیر ریږدي؟
د نشې په ټولو پړاوونو کې د معتاد لاسونه او پښې ډیر رپیږي. خو هغه کسان چې اول ځل د پاره پر اوږدي کیږي، ډیر خلکو پښې او لاسونه ډیر رپیږي او زړه ډیر رپیږي. او هغه کسان چې ډیر زیات مقدار سره نشه یي مواد استفاده کوي، هغوی ډیر لاسونه او پښې د ریږدیدو سبب کیږي. او د نشې په آخر مرحله کې کله چې دی نشې ډیر ضعیف کړي او نشه ډیر وخت دپاره استعمالوي او دغه اعصابو کې د دوی د کمزوري سبب شوي، نو په دغه وختونو کې نشه زیات د بدن د خپو لاسونو او د زړه د ریږدیدو سبب کیږي.
د بدن د ځینو غړو ریږدیدل معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
اول خو دا چې د بدن رفیدل او یاریک ددل په ظاهری ډول باندې یا وجاهت یا خلا باندې هم بد تاثیر کولی شي. دویم دا چې دوی یو نوا ټارګیټ یا نښانه کیږي، مثلا د دوی لاسونه او پښې رفیږي نو خلک عام خلک چې ګوري دوی یو نوا سټیګما ورته پیدا کیږي چې دا خلک حتمن نشیان دي او دوی ته په بد نظر کتل کیږي. دریم دا چې د کسان چې لاسونه رفیږي یا پښې رفیږي ریږدي یا زړه ریږدي، دوی خپل کارونه درست سم نشي کولی، دوی خپل ژوند سم نشي کولی، حتی په خبرو کې هم دوی ته رفیده پیدا کیږي، خبرې د دوی سمې نه وي، واضح نه وي. بالاخره دوی ته ډېرې فزیکي، کورنۍ او اجتماعي ستونزې راولړېدلی شي.
آیا د ټولو نشیانو لاسونه سر او یا پښې ریږدي او که ځینې ځانګړي کسان له دې ستونزې سره مخ کیږي؟
په اولو مراحلو کې کیدلی شي چې اکثره نشیان لاسونه او پښې ورېږدي، او هم همدارنګه د نشې په اخرو مراحلو کې هم کیدلی شي چې عصبي غړي خراب شي او یا وظیفې خپلې درست انجام نه کړي. په دې صورت کې هم کیدلی شي چې ټول نشیانو لاسونه سر او پښې او بالاخره زړونه ورپیږي. خو داسې کیدلی شي چې بعضې نشیانو کې دا علامې ونه لیدل شي، او هغه نشیان چې هغوی د مخکې نه رواني ستونزې لري یا د پارکینسن ناروغي لري یا ټریمور لري یا انزایټي ویره لري او یا نور عصبي ناروغۍ لري یا د ډوفامین کمښت لري یا د اډرینالین زیاتښت مثلا د انزایټي په ناروغانو کې دا شیان ولري، او دا نشیان چې دي ډېر زر دي ته مساعد دي چې د دوی پښې او لاسونه په زیات اندازه باندې نظر و نورو ته ورپیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا د بدن لړزیدل یې ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې د هغوی عصبي سیستم د نشې په وجه ډېر کمزوری شوی وي، د خلکو ځانګړې درملنې ته ضرورت لري. او ډېری کسان هغه چې پرمختګ ډېر نه وي کړی او د دوی سیستمونه نه وي ور خراب شوي، د دې امکان شته چې د نشې په پرېښودلو سره بېرته د دوی هغه مرکزونو خپل فعالیت فیل کړي او د دوی رېږدېده د منځه لاړ شي. او هغه کسان چې کوم رواني ستونزې لري، د مثلا انزایټي یا ډیپریشن لري، د نشې په پرېښودلو سره کېدلی شي چې د هغوی په رېږدېده کې یو څه اندازه ښه والی راشي، منتها بیا هم هغوی ضرورت لري چې خپله تخصصي بخش ته لاړ شي او خپله تداوي سرته ورسوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشه یي موادو استعمال د معتاد د وجود حرکات ګډوډوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مور هم
چې موږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شل چې اکبر یو بس موټر چلوي، دی د لوی لارې پر غاړه خپل موټر یو رستورانت ته دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو او بیا به ځو. سپرلی چې رستورانت ته ننوځي، سمدلاسه پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې رستورانت محاصره کړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو، خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر اغلی ستړی مشی؟
شکر لاله تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ، نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډیوالی ده، نو موږ به مېلمانه درته راولو او تاسې به موږ ته ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم. نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لاله.
قماندان صاحب، هغه دوټا شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قماندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قماندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ته ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قماندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خاهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس راسره نشته. وګوره ټول بالا پوش دې له چرسو ډک دی.
قماندان صاحب ما خوشی که صاحب، زه بېګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت یې دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قماندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي. وی ګورې، زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو، دا خو سم د نشه‌یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه‌یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه قمندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.
I'm not afraid.